وخت د غرمې یو بجسوه د مشال خریدو په بلګړي کې د عبدالدې کاکا سلامونه د منې په کورمه کې چاودنه د خیبر پښتونخوا د شهیدانو د هدفي وژنو د مخنیوي پوښتنه د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د وسوالو په اړه څرګندونو ته د سیاسي ګوندونو غبرګونونه د بې کورو کلسو کسانو په اړه د پښتنو د سیاسي مشرانو ونډه هغه څه دي چې تفصیل په روانه ګړۍ کې ورکوو او په دومه نیمای کې دوه د ځوانانو غږ پروګرام لرو چې تاسو ته به سرعالم مومند وړاندې کوي. په پیل کې به خبرونه واورو د مجید خبره.
رومبه د مشال د خبرونو سرټکی نن سهار د کورمې قبایلی سیمې په باډه شینار او کابل کې چاودنې شوې دي. پښتنو سیاستوالو ویل دي چې د قبایلی سیمو نه به کور شي خلک نه د وفاق او سبو بلکې د ټول پاکستان ذمہواری ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړۍ باید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه چرې هم ونه ویریږي. د کورمه قبایلی سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د پاړه چینار په نستی کوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د چاودنې له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او یو ژوبل دی. تر دا مهال چارواکو د دغه چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي چې د دې چاودنې له امله د دغه شخصي سکول بس ته جزوي زیان رسېدلی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښې نه پس سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د دغې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو په اړه د یوې لویې جرګې برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. په دغه غونډه کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان چکزی، آفتاب شیرپو او یو شمېر نور پښتنو سیاستوالو ګډون وکړو. د غونډې نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال اسفندیار ولی خان وویل دی وای چې نورو سیاستوالو وویل چې بې کوره شوي خلک د وفاق د صوبو او د ټول پاکستان ذمہواری ده. خو زه په ډېر ادب سره دا هم ویل غواړم چې دا د میډیا ذمہواری هم ده. زه د میډیا نه یو تپوس کول غواړم چې ستاسو کله د یوې ګنټې خبري بولیټن وي نو تاسو څومره وخت کډوالو له ورکوئ. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د رواني میاشتې په 22مه نیټه به په قبایلي سیمو کې د نامنه او د کډوالو د بیا بحالۍ په موضوع د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د قبایلي مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه راغوښتلی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په فلوریډا ریاست کې د امریکا د سنټرل کمانډ یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. ښاغلي شریف دا مهال د امریکا په ورځني سفر دی. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند خبریالانو ته په خپل ورځني بریفینګ کې یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دغو ملاقاتونو کې د پاک افغان پولې د امنیت په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د ده په خبره دا ملاقاتونه مثبت او ګټور وو. تیره ورځ د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یو لوزنامه لاسلیک کړې ده. د دې لوزنامې تر مخه به په قبایلي سیمو او کراچۍ کې 15 میلیونه واکسین دستنو د لارې او 10 میلیونه د څاڅکو واکسین ماشومانو ته ورکول کیږي. دا شان د واکسینو محفوظولو لپاره به 100 د سولر فریجونه، جنریټرې او د درجه حرارت کتنې لپاره آلات هم ورکول کیږي. په دغه موقع په پاکستان کې د جاپان سفیر وویل چې د کال یو چکال 1900 کم ویم راهیس جاپان پاکستان سره د پولیو د مخنیوي لپاره تر دا مهال د 30 اربو روپو مرسته کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن سهار د خوست ولایت د زازه میدان او باک ولسوالو ترمن د سینارګي په سیمه کې د سورلو په یو ګاډي بمی چودنه شوې چې لوجه یو خزه جوبل شي یو خزه وجل شوی او ته نور ولسی وګړي دخمیان شوی. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران مشال ریډیو ته وویل چې جوبل شوی کسان نږدې هسپتال ته وړل شوی دي. د دې خبره ولایت مقام کشفي او امنیتي ادارو ته دنده ورکړې چې پیښه په جدیت سره وسړي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې. افغان چارواکي وایي چې نن سهار د کابل او جلال آباد په لویه لاره پولیس چرخي سیمې سره نږدې د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز لوی دروازې سره وسلوالو طالبانو د موټر په واسطه بمبې چاودنه کړې ده. د چارواکو په خبره په دې چاودنه کې دغه مرکز 2 ساتونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د 2 نورو کسانو مړي هم پراته دي او افغان پولیس یې د شناخت په اړه پلټنې کوي. خو زیاتوي چې ګمان کېږي دغه 2 مړي د بریدګرو دي. بلخوا وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې دغه برید پړه پر غاړه اخیستې او دعوی کړی چې دغه چاودنې نه پس د دوی یو شمېر نور وسلوال مرکز ته ننوتي دي او جګړه دوام لري. خو افغان چارواکي دا دعوه ردوي او زیاتوي چې مرکز ته هیڅ څوک نه دي ننوتي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې نړۍ به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه چری هم ونه ویریږي. خاغلی کیری وویل چې د دغې ډلې لخوا وحشت او په نړیواله کچه د دغه وحشت د ممکنه خورېدو د وجوهاتو ترڅنګ دا هم یوه وجه ده چې امریکا له پکار دی لازمن د منځني ختیځ په چارو کې ژور ښکېله پاتې شي. جان کیری زیاته کړه چې دغه وسلواله ډله په ټوله نړۍ کې پرمخ تللی شي او د هغه په خبره دغې ډلې وار له مخه دومره ځمکه او وسیلې قبضه کړي دي چې القاعده په خپلو ښو وختونو کې هم نوي لا ترلاسه کړي. خاغلی کیری دا خبرې تېره ورځ په واشنگتن کې یو ورځ پس لاغې کولې چې سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو امریکایي امدادي کارکوونکي پیټر کیسګ چې په عبدالرحمن کیسګ هم پیژندل کېدو د وجنې پخلی وکړو. یادې ډلې په یو ویډیو کې د کیسګ د سر غوڅولو دعوه کړې وه. تیره ورځ د چک ریپبلیک ولسمشر میلو زیمن په دغه هیواد کې د کمیونیزم او پخوانی چیکوسلواکیا د خاتمې او ویلبرټ انقلاب د 15مې کلیدې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا پر مهال هغه وخت په ټیټېدو مجبور شو کله چې د هغه مخالفه په سلګونو مظاهرچیانو پرې د مڼو او اګو ګزارونه وکړه. ښاغلی میلو زیمن مظاهرچیانو په دې تورن کړو چې روس پلوه دی او په عوامي ځایونو کې خراب خوله خوځوي. د مڼو او اګو په دې ګزارونو کې په یوه اګۍ دغه دستوره کې ګډون کوونکی د جرمني ولسمشر واکیم گاوک هم لګېدلی دی. په دغه دستوره کې د هنګري، پولینډ او سلواکیا ولسمشران هم موجود وو. د دغه دستوري نه مخکې یو روسي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ښاغلی زیمن ویلي وو چې په یوکرین کې خانه جنګي روانه ده او په روس باندې د مغربي ملکونو لخوا اقتصادي بندیزونو ته یوه بې ګټې ستراتیژي ویلې وه. او رسته خبر ده چې عراقي چارواکي وایي چې تېره ورځ د بغداد په مصرف مرکزي کاروباري سیمه کې دوه موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 13 نور ژوبل کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس درته وړاندې کوو د موسم حال او د پاکستانی کرنسۍ د بهرنیو کرنسو په مقابله کې ارزښت.
نن د نهې په ورځ په پیښور کرنسۍ بازار کې د کرنسۍ نرخونه دا دي: یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اخیستل کېږي او په 102.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 106.55 روپۍ او په 106.80 روپۍ. یو یورو په 128 روپۍ او په 128.25 روپۍ. سعودي عرب ریال په 0.05 روپۍ او په 0.25 روپۍ. د عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 23 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو څلیرشتو ګینټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28، په بنو کې 28 او په کوټه کې به 40 سانتي ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مجید بابر اوریدل. له هغه وروسته سراج سهیر د موسم حال او د کرنسۍ قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. نن په کورم ایجنسی کې یو 14 سوي چاته مرګ جوړ لاړول دی.
یو بچای یو ډرور پکې شهیدان شوی دی او یو بچی چې کومه د هسپتال کې دی.
د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج ویلي چې ضروری نه ده هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان او امریکا دښمن دي هغه دي د پاکستان هم دښمن وي. خو د دې څرګندونو په اړه د سیاست پالانو غبرګون څه دی؟
پاکستان خو همیشه د فکری دی او کچر د سرتاج عزیز دا وی نو دا په وزر باندې چرته رښتیا ویلي دي. د دې مطلب دا شروع را چې زمونږ د سرونو سوداګانې لا روانې دي.
او په دوه منیمه کې د ځوانانو شخ پروګرام لرو چې پکې واوري تحریک انصاف تر انتخاباتو لمخه له ځوانانو سره کړې وعده پوره کړې دي او کنه. یو ځوان وای
یو ټیسټینګ دی بوت ری پوره کړی دا کې پی کې خبر پښتون پاکي او کله یو راولو کړ بل راولو او څو کم پکتدار کې راشي د پښتون په نوم باندې ووټ واخلي او بیا سوم نکی. او د دې ټول نغټ مثال د عمران خان دی.
او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت: نن سهار د کورمی په پاړه چنار کې د سړک غاړي بم په 14 کې د سکول یو ماشوم او د هغه ډرایور وژل شوی دی. په دې پیښه کې یو بل کس زخمي شوی هم دی. د چارواک په خبره دا غاړي د یو شخصي پرایویټ سکول و. په دې اړه د تاریخ اورګزی رپورت اورو.
په کور میجنسی کې د سکول ماشومانو په ګاډي پسې بامي 14 شوې ده چې پکې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه 2 تنه مړه او یو بل زخمي شوې دي. چارواکو په خبره دغه پیښه په نستي کور سیمه کې هغه وختو شوله کله چې په ګاډي کې ماشومان د سکول لپاره روان کړي وو. چارواکي وایي چې دغه ګاډي د یو شخصي سکول وو چې نن سهار وختي دغه پیښه ښکار شو. راپورونه تر مخه په پیښه کې ګاډي ته هم سخت زیان رسیدلی دی. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
چنار نو 3 کلومیٹر مغرب طرف تک لینک روڈ دے کچا روڈ دے نگر نگر مسلمانوں پہ سیدھے گاڑی لو گاڑی زد کے رگل ہے وہ بس یو بچا یو ڈرائیور پہ شہیدان سے بھی نہیں وہ بچے دے
چارواکی زیاده کړه چې د بیخ وروسته ټول نه خشوي کسان د پړچنار هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي. علي حسین په نامه د هسپتال یو چارواکی مشال رډیو ته وویل چې په بیخه کې شاوخوا د 15 کالو یو ماشومه جنۍ ده چې حالت یې ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړه. اورنگزو شمالی وزیرستان ہنگو افغانستان سره په لګیدو کورم ایجنسی هغه قبایلی سیمه دا چیرته کې چې د دینه وړاندې هم د سکول ماشومان د بامی 14 نو ښکار شوی دي. تاریخ اورنگزی مشال رادیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان سرکاري ریډیو د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنی چارو قامیس امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یوې مرکې په حواله لیکلي چې وایي ضروري نه ده هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان او امریکې دښمنې دي د پاکستان هم دښمنان وي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړي چې یوه هفته وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته تللی وو او هلته یې ورته پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د افغان طالبانو یا حقانی او نورو ټولو وسلوالو خلاف بے لکوم فرق عملیات کوي. په دې اړه د شنواز ترکسي رپورټ اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې خبره چې ګنې پاکستان دی ولې د خط طالب یا عسکریت خو په ضد کاروایی وکړي، د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود خپل نظر داسې وړاندې کړ.
د پاکستان خو همیشه د فکرې دی او کثر د سرتاج عزیز دا وی نو د په اول ځل باندې چرته رښتیا ویلي دي. د دې مطلب دا شروع را چې زمونږ د فاټا او د خیبر پښتونخوا د خلکو تکلیفونه لا پاتې دي، زمونږ د سرونو سوداګان لا روان دي. اوس د ډېر رښتیا ویلو نه پاس پاکستان څه کوي، امریکا څه کوي، افغانستان څه کوي، نړۍ څه کوي، دا به پته لګي. نور زموږ ستاسو د وینو دا فیصله دوی نه منې کوي.
د سرتاج عزیز لخوا پرون یو نړیوال خبریال ادارې ته ورکړل شوی مرکه کې ویل شوی چې حقانی نتورک او د افغانستان د طالبانو مسله د افغانستان ده، نو پاکستان د هغوی په ضد کاروایی ولې وکړي؟ همدغه بیلواله چې د ښه او د خراب طالب په نوم شوی دی، د باجوړ ایجنسۍ په خوانې د پارلمان غړی سید اخوندزاده چټان ورته په نظر ګوري.
افغانستان زمونږ ورور دی، هلته مسلمانان دي، پښتانه دي. چې یو سړی د افغانستان د پاره نښه نه دی نو هغه د پاکستان د پاره نمښه نه دی، هغه د ایران د پاره نمښه نه دی، هغه د بل ملک د پاره نمښه نه دی. څوک وایي چې یاره دا ښه دی هغه ښه دی، په کار دا ده چې هغه کوم ته دا ښه وایي چې هغه ښه راولي، په خبرو باندې کښېني او په ځای د دې چې هغوی کوم مطالبې لري یا کوم تحفظات لري هغه د ټوپک او د ګولۍ او د خلکو د وژنې د مخې حال کې چې هغه د خبرو د اترو خبرو دلاري ناغه مسائل چې کوم دغه حل کی
نو څنګه ممکنه ده چې د پاکستان خ طالب د افغانستان او خراب طالب د پاکستان پزت نوي او چاته تری خطر هم نوي همدغه پختنه مي د برګيډير ريټايرډ سيد نذير مومن وکړل
نو کې دې شي چې پاکستان همدغه حقاني نسور کوي خپل رسول استعمال کی چې تاسو د افغانستان خیبات سره او امن باندې راضي شي او داسې حزب اسلامي دې داسې ملا عمر لاندې نور طالبان دي نو کو دا پاکستان ګډ دا افغانستان ګډ جوړېدلی شي او دا افغانستان کې چې کوم د پاکستان لپاره بیٹ دی هغه د پاکستان لپاره ګډ جوړولی شي نو دا خو به یو ډېر ښه ترانزیشن نو اوس که د مفاداتو خبره امن وي او امن مقصد وي نو د هغې دپاره به بیټ هم ګډ جوړې
او که د ښه او بد عسکریت خوښو دا سلسله روانه وه نو په راتلونکي کې به د قبایلي سیمو لپاره څومره خطرناکه وي اخوندزاده چټان
ترسو پوری چې موږ دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان د پالیسیانو دوباره اثر نه نوی جوړ کړي او دغه شانته د ماضي ذکر په دې کې راځي نو دا حالات به په افغانستان او پاکستان کې همدغه سې روان وي او په دې اثرات به صرف په افغانستان پاکستان نه په ټوله دنیا باندې لویږي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا هم ویلو چې د افغانستان طالبان د افغانستان مسله ده او حقانی نیټورک هم دغه طالبانو برخه ده او پاکستان به د افغان طالبان سره د خبرو کولو هڅه وکړي خو د پاکستان او دغه طالبانو چې کوم تعلقات د 1990 په لسیزه کې وو هغه اوس نشته دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په داسې حال کې چې پاکستان د پوځ بیا بیا ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له میاشتې راهیسې شروع کړو عملیاتو کې د حقاني وسلوالې ډلې تر څنګ د ټولو ترګرو خلاف یو شان ګامونه اخیستي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په یو مرکه کې چې ویلي دوی ځان ته په لوی لاس دښمني نه جوړوي او نه غواړي د هغو وسوالو پر ضد کار وکړي چې پاکستان ته ترې کوم نقصان نسته. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواش د امنیتي چارو کارپوه د پوځ پخوانی بریګیډیر محمد سات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنې چې د سرتاج عزیز د دې بیان مقصد څه کېدای شي.
په مقصد باندې زه پوه نه شوم چې سرتاج عزیز څه ویل غواړي. څه هغه یو پیغام افغانستان ته یا امریکا ته رسول غواړي؟ یو خدا خبر ده چې انسان له پکار دی چې یو خاص عمر یې کنه دا غیر پس هغه یو ریٹائر زندگی تیر کی زکه چې داغه ذهن به هغه شکار نه کوي څنګه چې یو عام الرټ ذهن چې کم بیا کار کوي. سرباز صاحب لسکه مسلو کال تر رسیدلې ما په خیال باندې پکار دي چې د داسې حساس معاملو باندې خبرې کول چې کم بیا بند دا د آرمی او د فوج د تاسو دې باندې بیانات وګورئ نه بالکل دې بار همدا و چې موږ په دې کې تفرقه نه ده کړې چې هغه حقانی دے او کاغا پاکستانی طالب دے
پاکستان
مفادو خلاف تھی اور جب تپوس صبر کا افغانستان دا ہوئی کہ منگا فضل اللہ اور باقی چکم خراسانی صاحب دے یا فضل اللہ صاحب دے یا داری دی موږ د نقصان رسول موږ ولې دي خلاف کار وایو بیا کوم زوس نه پېږم دا بیان کو د فوج را خبرغلې وکړنو یره سړی ته ده چې یو پالیسی په دې باندې یو پاتې شوی دا د خارجه وزارت نه چې کم دی نو دا کې بیان راتل زما زو په دې منطق باندې ته نه شم چې دا څه قسمه بیان دی او دا څه پیغام رسول غواړي او د سره د اشرف غنی د دورې ته کم راته کو دا او دا دومره خبره کړې وشوي ما په خپل باندې خبر بیا واپس هغه صفر تلارو دی بیا سره
وستا سګړې چې دین روس حکومت باید څو کې یا څه کې ممکن دي.
زه ما په خپل باندې حکومت له پکار دي چې د دې بیان سره دغه و کې چې دا څه پرتګو له جوړ کی چې مطلب دا چې دا هغه نقصان نشي چې کوم زما اندازې را چې دا نقصان نشي او چې کوم صح موقف ولا خلق بیا په امریکا په دغه کې دي اقتدار په چې دي صح موقف ولا یا افغانستان کې صح موقف ولا خلق دي نو اشرف غنی صاحب کوشش هم کوي چې پاکستان سره تعلقات بهتر کړي. ای بده چې موږ تاسو مخکې ویلو چې دا پاکستان باندې بار دي ټول پکار او پاکستان چې کوم دغه غزم خلاف دا ګروپونه صافي او پاکستان ادم دلچسپی ده پدې کې چې افغانستان کې امن راشي نو ما په خیال باندې بیا به اشرف غنی صاحب سره موږ نه دغه کم شي کوششونه چې کم دي نه غو باندې بوم او بوای شو دي مطلب چې زه بیان ترې سګین نویت بیان دی دا کوم خپل نو پکار کې پاکستان دا پالیسی اختیاري ضرورت یې سره
دا د پاکستان په خوانی بریګیډیر محمد سات چې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج سیس د وسلوالو پاړه د سرګندونو تجزیه کوله لازموش همکار بشیر ګواش سره او سمزو د بیکور کلسو خلکو حالت ته په حسابات کې تیر ورځ د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشر کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه وسوچ په کې فیصله وکړه چې قبایل سره د مشورې ورسته دوی ته ورپیشو مشکلات او پوزي اپریشن لوجي بیکور سیو خلکو ته راپیش ستونزې حل کول لپاره به په ګډه سره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل ستاسو د اسلام آباد د احمد الله په ریپورت کې وره.
د پاکستان پنځه سیاسي ګوندونو په قبایلی سیمو کې د روانو فوزی عملیاتو لوجې بې کوره شوي خاندانونو په مسلو په 28 نومبر د ګرینډ قبایلی جرګه را بللو اعلان کړی دی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د یاد شوو ګوندونو یو غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ګډون وکړو. د غونډي ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن اویل چې د 15 وانو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې د قبایلو سره مشاورت ورستو دوی تا ورپیخو مشکلاتو او په خاصه توګه بې کوره شوی خلکو ته راپیخ ستونزې حل کولو لپاره به په ګډه سره ګامونه پورته کول شي او دې لړ کې د راتلونکي خالی په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې به ګرینډ قبایلی جرګه کوي چې پکې به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک او سیاسي مشران ګډون کوي او د راتلونکي لپاره به پکې کړنلاره ټاکو. عوامی نیشنل ګوند ترجمان سینیټر زاهد خان د غونډې په حق لا مشال ریډیو ته وویل
موږ وختن په وختن په دې باندې خبرې کولې او زمونږ دا دغه چې دی وو توجه ورکی وای چې ځمواري د دی وو موږ په ګوته کول او چونکی اوس موږ په دې نتیجې ورسېدو چې بالکل د دی وو د دې ارسه یې هیر کړ او د خلکو د مشکلات د دی په نظر کې اډو راځي نه وسم دی و چې 90% علاقه کلیر شو نو موږ دا تاسو کو چې 90% کلیر شو نو دا تاسو داخله کولی په دې کمپونو کې په دې کې ساتي ځکه موږ را پاسېدو او دغه ګوندونه سره د خوري خو کې چاغي زمونږ په خبر یو او پرون چې کمی خبرې وشوي نو هغه په دې سلسله وشوي چې په دې کې به سیاست نه وي موږ د پښتنو چې دا کم حقوق غصب کیږي یا د پښتنو سره کوم زیاتې کیږي دا به په هر پلیټ فارم موږ چتو او موږ به د دې مقابله کوو چې د خلکو ته ریلیف ملاو شي.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي چې دا زمونږ د ټولو ګوندونو مشترکه ذمہواری ده چې د دې بې کوره شوي خلکو د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو.
آی ډی پیز په والي سره په کی پی کی کې کوم صورتحال ده نو دا انتہائی تشویشناک ہے. زمون خدا خیالو شیر دابا چتمیاش دو واخلی او پاغا علاقے و کلیئر شی ادا خلق با واپس پلو پلو کورون تا پر ٹائم لاڑ شی زکا چھ ٹینٹونو کی و یاد اچھا پا بیٹکونو کی دا خلق گزارا نکی گی. لہذا دا یلوی علمیہ دا پختنو دا پارا نو پدے کے چیارا ہر سیاسی پارٹی مخ کی گی او پدے باندے آواز اچتائی منگ با داغی سپورٹ کو دا زمون بحیثیت دا پختنو یا اجتماعی مسئلہ دا او پدے کے زخ پلو ٹول پولیٹیکل لیڈر سا اپیل کوم چې په دې کې یو موټی شي او دې خبرې د حل درایستل لپاره د خپل کوششونو جاری وساتي.
یاد دی ویش دروانه میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې یو ډونر کانفرنس شوه وو چې پکې نړیوالو مرستندوی ادارو غړو ګډون کړي وو. د کانفرنس وروسته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی وو چې سیلاب ځپلو او قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو لوجې بې کوره شوی خلک واپس خپل سیمو ته لیږلو او دوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت ته په ابتدایي توګه د یو نیم ارب ډالرو ضرورت دی خو یادو شو ادارو د اویا کروڑ ډالرو راکولو لوزونه را سره وکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا د شیګانو بیلابیل تنظیمونه وایي حکومت دې پر دوی د هدفي حملو مخنیوی وکړي. دوی په شریکه خبري غونډه کې پرون ډول چې د روسي کې پرشه او بریدونه ډېر سوي او که حکومت یې ژوند نشي ساتلی نو دوی به په دې لړ کې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. غلام غوث رپورټ لري.
تیره ورځ د اهلی تشیع مشرانو په یو خبری کانفرنس کې په امنیتی او استخباراتي ادارو، عدالتونو او صوبایي حکومت انتقادونه وکړل. د لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال یو شیعه عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل
سر موجوده ټیم کې په پېښور شهر کې کوم ټارګټ کلینګ د ایمو شیعو مسلمانانو کېږي دی حواله سره د پېښور شهر انټيليجنس ادارې بالکل بے بس دي، پولیس بے بس دي، عدالتونه بے بس دي. یعنی مو دغه دروی درونه مطمئن نه یو مو په شوت زمونږ وطن کې مو ته تحفظ نه ملويږي مجبوریت بیا مو څوک متحده تعال تبدا فریاد کول چې زمونږ پولیس زمونږ انټيليجنس ادارې زمونږ عدالتونه خمو تحفظ کی بیبس هتی تاسی مربنی وکوی دی سلسلی که تاسی چه سوچ فکر وکوی
پا خبری کانفرنس کی عبید حسین شاکری د موجوده صوبایی حکومت پا صوبایی وزیرانو هم نوکی وکڑه او وی ویل چی صوبایی وزیران د دوی د هدپی وجنو غندنه نکوی او نه د دوی دادگیره نکوی
د سین د وزیر اطلاعات کم بیانور بو سرجیل میمن دین مخی حکومتونه او خاص کر مخی انفکم حکومت مو سکوما واقعیا وش ولی اول به حاضر و لیدران به حاضر دا تخلمو وزیران کسون داخلی اول زمانی ده او سابر پیشاور کی دورا به گناه کسون قاتل شو بدالت هم پکی سومو تکشن مخل
او یو بل شیعه عالم ارشاد حسین خلیلی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت او امنیتی ادارو نه دوی مطمئن ندی ځکه چې حکومت یوې خواته داوی په ځد کارکونکو کې سپاهی صاحبونو می تنظیم ناقانونه ګرځولې دي او بل خواته هم د یاد تنظیم کارکونان د هغوی په ځد پډاګه کرکه خوروي
عام روډونو باندې هغه مطلب بازارونو کې د کافر کافر شیعه نارې لګي او پولیس دا اوري مطلب انتظامی دا اوري بیا اکشن نه خلی دین مو چنه یا خلو دنه همته دا لګی چې دا انتظامیه کوم دی دا پولیس کوم دی یعنی دا غواړي چې دا ملک کې دا پېښور کې دی شهر کې امن او امان کوم صورتحال دی دا ابتر وش ته مطلب دا تب کا غواړي چې تنفر پیدا وشي او دا پرګری چې تاسو اجازه دی ټیک دی تاسو دا نارې بازی وکړو
د شیعه مسلمانانو د هدپی وجنو په لړ کې په پېښور کې یو لړپوړی امنیتی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په هدپی وجنو کې یوازې شیعه مسلمانان نه وجل کیږي بلکې د نورو مسلکونو خلک هم په هدپی وجنو کې وجل شوي دي او د هر ډول هدپی وجنو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کاونټر تروریزم په نوم په خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی اداره هم کار کوي غلام غوث مشال
او د شزو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې وایي په پاکستان کې اکثره شزي د غیرت په نامه وژل کیږي او په زیاتره پیښو کې د قانون نافذولو ادارې پلټنې هم نه کوي چې اکثره په دغو پیښو کې ککړو خلکو ته سزاګانې هم نه ملاوي شي فرخنده اسد رپورټ لري
په پاکستان کې هر کال ګنډ شمېر ښځې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل کیږي او یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یوه غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د 2008 کال راهیسې د 3000 زیاتې ښځې یوازې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي او اکثره د دغه وژل شوو ښځو په اړه پولیس هم پلټنې نه کوي چې تر مخه یې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي دغه اداره وایي د غیرت په نامه د وژنو سره سره ښځې د مختلفو مسلو لکه کورنۍ تشدد سره هم وړاندې وي او اکثره داسې پیښو ته په ټولنه کې د غیرت یا پت نوم ورکړل شي د خیبر پښتونخوا د ښځو په اړه د جوړ شوي کمیشن یوه غړي او د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي ښځې د مختلفو ټولنیزو او کورنیو مسلو له وجې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ دي دا وایي
کاسته دومره خپل د خبرات موقع نه ملاويږي نو هغه را چې په کور کې زنانه هغه د پاره یو ډېر آسان نشانه دي چې هغه مال خپل زړه بڑا سی باسي هغه خپل محرومیان او خپل چې کوم معاشي طور باندې هغه ته کوم پرابلم دي او معاشري کې چې هغه سره بیا کوم سلوک کیږي نو هغه بهر څخه بچا باندې زړه نشي هغه کولې نو راشي هغه ټول د هغه د زړه
په پاکستان کې د غیرت په نامه اکثره د ښځو په وژنه کې هم د دوی کورنۍ شامل وي د روان کال په مې کې یوه 25 کلنه ښځه فرزانه پروین د لاهور هایکورټ مخې ته د خپلو وروڼو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا د خښتو په ګزارونو وژل شوه عورت فاونډیشن وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې د خوښې د واده او نورو کورنیو مسلو له وجې په نښه کیږي په پېښور کې د دغه ادارې یوه کارکونکې ما منیر وای
دې کوتا سګور ډیر زیات دی ریزن سی لکه کرچته بګورې نو غدا جائیداد وسه تنازی چرته د بدل سره تنازی نو غي دا ډیر اسانه خبرې چې تاسو وای چې دا مونږ د شیو کو فرشي دا خزه چې دا نو غا خراب خزه وا نو پکار دا دی کې چې د خلک به په دې خبره باندې په ول پکار دی بل خبر دا چې د قانون کې چې دن نه سوکم لي او سوکم هم دا دی چې پکار دا دی چې کرم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دې یا ریاست چې دا په خپل په کې فریق جوړ شي نو هغه سره به دای چې قاضي نامه نشي کېده نو هغه به د دې وجب هم د دې مخنیوي کې دي شي
ای پی خبري ایجنسی لکی په پاکستان کې هر ورځ په ورځپاڼو کې داسې راپورونه خبريږي چې پکې خزې د مختلفو وجوهاتو لوجې وجل شوې وي او زیاتره دغه پیخه د پات او غیرت په نامه مخې ته راځي. دا چې د دغه پیښو د مخنیوي په لړ کې قانون څومره عملي دی په ځواب کې روبینا ناز وایي.
پاکستان چې څه مسائل راځي د هغې نوعیت مطابق نور قانون سازی مسلانه حوالے سره کېږي، خو غلط نفاذ ده که آلریډي زمونږ سره پہله نه کوم قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حوالے سره، د هغې د تحفظ حوالے سره، د هغې کې مونږ 50% هم نافذ کړی وی، په صحیح طریقې سره هم نافذ کړی وی. نو یقین کوي چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومې مسلې وي په هغې کې به 80% مسلې چې دی هغه ختمې وي. دا 20% بیا مونږ ته هېڅ هم ګرانه نه وه چې هغه مونږ درته ورکړی، خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هېڅ دغه نشته دی، زمونږ ویل نشته دی، زمونږ د زړه هغه دغه نشته دی چې مونږ د زنانو د تحفظ لپاره ده.
ای پی په خپل یو رپورټ کې لیکي په پاکستان کې داسې ډېر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې به داسې رپورټ نه وي خپور شوی چې په کې به ښځې د غیرت په نامه وژل شوې نه وي.
فرخنده صدر رپورت ته غوښ وسته. اوس مې ونیمه بجه سوی ده. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کورمه قبایلي سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د پاړه چینار په نستي کوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د 14 له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او یو زده کوونکی چوبل دی. تر دا مهال چارواکو د دغه 14 د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. تر دې دمه چا د دغه پیښې پر غاړه نه ده اخیستي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د بې پوره شو خلکو په اړه د یوې لویې جرګې د برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. دغو مشرانو د غونډې نه پس ویلي چې قبایلي سیمو بې کوره خلک نه یوازې د وفاق او بلکه د ټول پاکستان ذمہواری ده. تیره ورځ د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. نن سهار د خوست ولایت د زازې میدان او باک ولسوالۍ ترمنځ د سینارګي په سیمه کې د سورلو په یو ګاډي باندې 14 شوې چې د وجې یوه ښځه وژل شوې او اته نور ولسي وګړي زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وختوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده اخیستې. افغان چارواکي وایي چې نن سهار د کابل او جلال آباد په لویه لاره پولیس چرخي سیمې سره نږدې د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز دوی د بادي سره وسلوالو طالبانو د موټر په واسطه به می 14 کړی دا چارواکو په خبره په دې 14 کې دغه مرکز د ساتونکو وجل شوی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي چې نړۍ به د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه چری هم ونه ویریږي. هغه د کیری وویل چې دغه ډلې له خوا وحشت او پټنړیواله کچه دغه وحشت د ممکنه خورېدو د وجوهاتو ترڅنګ دا هم یو وجه ده چې امریکا را پکار دي لازمان د میدني ختیځ په چارو کې چور ښکېله پاتې شي. تیره ورځ د چک ریپبلیک ولسمشر میلو زیمن په دغه هیواد کې د کمیونیزم او پخوانی چک وسلواکي د خاتمه ویل وټ انقلاب د 25 مټرې په مناسبت یې د ستوري د وینا پر مهال هغه وخت په ټټېدو مجبور شو کله چې د هغه مخالفه په سرګونو مظاهره چانو پر د سیوانو او وګو گزارونه وکړه. هغه میلو زیمن مظاهره چانو په دې تورن کوټ چې اوس پلو دی او په عوامي ځایونو کې خراب خلک.
خبرونو لنډیز مله مجید بابر ز خبرې دی. اوس هم درته د ځوانانو شغ پروګرام وړاندې کوو. قسم دا به تاسو مخکې په ژوندۍ بڼه اوریدلې، خو نن به ریکارډ سوی بڼه درته وړاندې کوو. هغه هم په پاکستان کې چې کله د اگست له میاشتې راسي احتجاجونه د تحریک انصاف او مولانا عبدالقادر لخوا شروع شوي دي. تر دې وړاندې له ځوانانو سره په انتخاباتو کې دا وعده شوی چې د دوی ژوند به بدلوي. اسرار مومند له ځینو ځوانانو سره او له کارپوهانو سره خبرې کړې چې اخر آیا د ځوانانو دغه غوښتنې ومنل شوې او کنه. راځي ورته غوښتو
کې د اگست 14 رهیسی څنګه تاسو معلومه ده چې د موجوده حکومت او پروسه انتخاباتو کې د مشکوک درغلیو پر ضد د عمران خان او ترل قادری په مشرۍ احتجاجي ناستې دوام لري. په احتجاج کوونکو کې زیاتره ځوانان دي. لدې ځوانانو سره له انتخاباتو وړاندې هم ډیرو سیاسي ګوندونو ژمنې کړې وې چې دوی ته به تعلیم او روزګار ورکوي او دارنګ یو بدلون براولي. آیا دغه بدلون راغی او کنه؟ اوس دغه ځوانان چرته او له چا سره ولاړ دي؟ دوی خپلو د پاکستان راتلونکې څنګه ګوري؟ د ځوانانو له مشال دو سره په خپلو خبرو کې پښتنې هم کړې دي چې په اسلام آباد کې موجود د ټولنیزو او تعلیمي چارو کارپوه خادم حسین به ځوابوي. خادم صاحب د محل مقصد ټلیفون پکر خره. خادم صاحب سړی مشه
خوشحال اوسې جی.
خادم صاحب څنګه تاسو جوړه؟
شکر دی شکر دی، تاسو دعاګانې دي، خوشحال اوسې جی.
خادم صاحب زه تاسو ته راځم کډاره ته وای چې زما لږ شپه وړاندې د ځوانانو سره خبرې وشولې په فیسبوک او ټویټر باندې چې کوم زیاتره فعال دي هغه ځوانانو سره، په دې کې زیاتره تعلیم یافته دي. نو دا راته وی چې دغه ځوانانو پښتنه به هم تاسو ځوابوي، خو لومبه راته دا وی چې تاسو اوس په خپل باندې څه ګوري، ځکه چې تاسو په ځوانانو باندې ډیر جوړ نظر دی، په غی تاسو لیکنه هم کوي، دغه رنګ تاسو د لیډرشپ پروګرام چې کوم د ځوانانو لپاره هم چلولې دی او چلوي په خیبر پښتونخوا کې، نو دا راته وی چې اوس دغه ځوانان د څه حالاتو سره مخامخ دي، دوی سره کومې ژمنې شوي د بدلونو، او اوس بیا هم دغه درنی دغه خبرې روان دي، سیاسي بحران روان دي، نو چې زما ځوانانو سره خبرې وشولې نو هغوی وایي چې زیاتره پکې داسې دي چې هغوی له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دي، نو خپل څنګه تاسو ګوري دغه حالاتو ته؟
ګوري چې داسې ده چې یو خو د بیانیې کومه جوړ کړې شوې وه، د کوم ته چې دي تبدیلي وي یا چینج وي، نو د هغې سره تړلې شوې داسې قسم خبرې چې د هغې لپاره د پالیسۍ او د واضح تګلارې د ټاکنې خبره نه وشوي، او چونکې زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه لکانو جنکو ته ماشومان ته نوي نسل ته چې هغه د یو خبرې تجزیه وکړي، د هغې تحلیل وکړي، د یو عمل وپېژني، د په نتیجه کې د پیژندلو په نتیجه کې د غور فکر په نتیجه کې چې کوم پیژندګنه وشي، د هغې دپاره د اجتماعي حوار باندې یو قسمه ځان ته څانګې جوړه کړي، ځان ته ګوندونه جوړ کړي، ځان ته خبره مخې ته کېږدي، او د هغې دپاره واضح تګلار وټاکي، او دغه شان مران ته د محنت نفس او د صبر نفس ورسي، د ډېر صبر او د محنت ضرورت په دې کې پېښېږي. نو یو خاڼې ته خو دا ګډوډۍ ذهني ګډوډۍ وجنه دی چې دغه د چینج کومه خبره وه یا تبدیلی کومه خبره ده، په هغې کې دوه درې خبرې واضح دي. په یو خو سماجي عمراني معاهده باندې خبره، آئین او دستور باندې خبره، آئین او دستور څوک بدلی، څنګه بدلی، جوړېږي څنګه، په کوم شکل کې جوړېږي، د هغې لپاره کوم قسمه مبارزه پکار ده، په کوم شکل کې پکار ده، دا خبره وضاحت ته نه رسېدلې، او نه زما خیال چې دلته خلکو په دې سوالونو چې بیا درېمه خبره د تګلارې وه، تګلارې چې په کومه طریقه به ځو، په کوم شکل کې به ځو، به روانو، څه به جوړو، څنګه به جوړو او کروانو، نو څنګه به روانو، دا خبره ډېره زیات وضاحت سره نه وه. او څلورمه چې کوم یو اجتماعي نفسیات مخې ته راغله، چې داسې په لنډه لنډه کې دا ټول هر څه سم شي، چې سهار مونږ راپاس خبر کې په کوټه کې، په کراچۍ کې، په اسلام آباد کې، په لاهور کې سړکونه هم صفا وي، خو نوکرۍ ملوي، ملازمتونه ملوي، او خلک غربت هم نه وي، بجلی وي، او دا ټول هر څه موجود وي، او چې سهار راپاس یا راله داسې څوک کې چې هغه ډېر وسوک سره دا ویل چې دا ټول هر څه کولې شي، نو دې د وجه نه هغه دا چې دا موجوده کم کس ناش دی، نو دا چې لري کې نو دا هر څه به وشي، ځکه چې زه به راشم. دا قسمه تصور به د ډس ایلوژنمنت ورته چې انګریزي کوي یا مرچ غاړې ته سلګ وي.
خادم صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویل چې داسې ځوانانو چې هغه ول چې سهار مونږ راپاسونو یو بدلون براغلی وي، او مونږ ته به روزګارونه ملاو شي، نو کریبه ملاو شي، همدغه رنګ یو ځوان سره وختي زما خبرې شوې دي، نو که تاسو خو خوي دا به وورو دغه رنګ دی، به یو پښتنه هم کړی د تاسو به د هغه ځواب ورک.
زمانوم شهنشاه دی، او زه بیسیکلی خو تعلق مې د قبایلو علاقو سره مومن ایجنسی سره خو پیدا شوی، او غر شوی سبق وغیرہ مې ټول مردان کې ویلې دي. اول خدا خبره چې زه خو انتهایی زیات کنفیوز یم دلته، خاص طور باندې پاکستان کې، او به حیثیت پښتون ډیر زیات کنفیوز یم، ځکه چې مونږ دلته یو ټیسټینګ دی باټری خو راوکړی ده کے پی کے کی خیبر پختونخوا کی، او کل یو رولو کر بل رولو، او چسو کم پہ اقتدار کی راشد پختون کو نم والے ووٹ واخلی، او بیا سوم نکی، او دا دیر طول نغت مثال دا عمران خان دے کم چی پی ٹی آئی کی دلتا علم انگو ووٹ ورک رو ما خپل با نوم داغو پا پاتے کیو ما، او داغو ریجسٹرڈ ممبر ما، او دیر جات من دیتر لی ملو اوہ لی خو زما زین کی دو چی اتلیس تا با مونگ سو کی کمود نینو زمونگ راتون کی بچور بسو کی خو آغا پتن لی گی پاغ باندی آغا لیوانیشو لولار پر رودونو باندی پروت تین او پردی بچی ځان سی خو دی خپل بچی خو نه کی نو دی خ ای سی ور کنټینر کې پروت تلته، او دې مغه خبر ده چې ما څه خو یو کنفیوژن ده چې زمونږ بس کی زما سره زما کلاس فلو تقریبا 120 انجینیرز دي، او مونږ خو پروفیشنل انجینیرز په مونږ کې دوه کسان د جواب ملو شوی دي، هغه بهر ملو شوی دي په پاکستان کې، دنه مونږ ټیسټونه ورکو کلیر کو، او چې بیا پته اوري په سفارش باندې کسو شي، نو مونږ حیران یو زمونږ بس کیږي، لکه د ټول نغټ کوستندارې د نور څخه وګورو زمونږ بوست کیږي، مالک خپل باندې پرایوټ یونیورسټي انجینیرینګ کړی دي، 14 لک روپې په ما باندې سلور کولو کې خرچه راغلی ده.
خادم صاحب تاسو د شهنشاه خان خبري واوریدلې دي کې دوه خبرې چې کومه مخه تر لږه دار چې خو ډېره غټه خرچه کړې ده خپل ځان باندې او دا و چې زه به وسه کوم نو د پرنګ یو شمیر ځوانان دي او تعلیمونه کړې دي نو هغه دغه پښتنه کوي چې دوی به وسه کوي او دویمه پښتنه دا و چې څه ګوري تاسو چې پاکستان کې څه داسې حالات و چې ځوانانو دغه فیصله وکړه او دغه رنګ دغه کوم سیاسي ګوند چې دوی یاد کو تر کې انصاف هغه ته ووټ ورکړ دغه سوچ باندې نو څه ګوري تاسو چې په پاکستان کې د ځوانان غیر سیاسي شوی دي په دې تیر وختونو کې هغه سم پریکړه و نه کړه او سم سیاسي ګوند ته ووټ ورنکو که څه وجره
تاسو د لومبي سوال دوه اړخونه دي یو اړخ دی بالکل ذاتی او انفرادي د ذاتی انفرادي اړخونو کې دا ډېر زیاته لازمی خبره ده چې مونږ کوم سبق وایو د هغې سره مونږه کم قسمه داسې هنرونه حاصل کړي دي یا مترلاسه کړي دي چې هغه د مارکیټ کې استعمالیږي که هغه دننه مارکیټ دی او که هغه بهر مارکیټ دی او هغه مونږه څنګه خرڅولی شو دا چل مو ایزده کړی دی که نه دي ایزده کړی زمونږه ضرورت په کم کم ځای کې دی او هغه ضرورت ته خلکو ته اضافت ولګي چې دغه ضرورت مونږ پوره کولی شو هغې دپاره کم قسمه لاره ګودرې اختیارو که هغه د ملازمت په شکل کې وي که هغه د شخصي کار په شکل کې وي یا د تجارت په شکل کې وي دا خو ډېره زیاته مهمه ده چې مونږ دا ولټولې شو ذاتي طور باندې چې مونږ خپل پایداري یا خپل ځان ودرولې شو په خپلو خپو هغې دپاره لازمي ده د دې مهمه عیسه په اصل کې اجتماعي ده او هغه اجتماعي عیسه دا ده چې تر څو پورې په دې وطن کې مارکیټ نی پراخه شوی دلته د جوړولو عمل په مخ کې نی تللی دلته وسایل څومره دي دا نه معلوم شوی او ورسره چې دې وسایلو نه مونږه پیداوار څومره اصل کو او هغه پیداوار په خپل مارکیټ کې او بهرنو مارکیټ کې څنګه خرڅ کړی شو چې هغې سره د تاسو ورته ویلی شي کنه چې مینوفیکچرنګ شروع شي د جوړولو عمل شروع شي نو هغې سره هم یو لوی مارکیټ پیدا شي د ملازمتونو بیا چې کله دغه پیداوار مارکیټ ته ځي او مارکیټ کې خرڅیږي که دننه مارکیټ دی که هغه مارکیټ دی نو هغې سره هم د ملازمتونو یو لوی ځای پیدا کیږي خلکو ته خو دا تړلې شوې ده معاشي پالیسۍ سره معاشي پالیسي د دې وطن د اول نه گانا کریشو تا سورت ویلی شی گانا کریشو دی خپل پیداوار نا دی اصلولو یا دی خپل وسائل نا دی پیداوار اصلولو عمل چی کم دی آلو پا شکل کرازی یعنی آلات ایجادی گی دی پارا نوی خیال ایجادی گی نوی تخلیق رازی نوی سوچ رازی اغا سوچ او اغا آلات سر یوشی او اغا دی غیمان محنتو شی محنت ور سر ملگره شی دا دری سوزنا شی سوچ نوی سوچ آئیڈیاز لکه چی سنگا مونگا آئیڈیا تخلیق بیادا چی اغی سر آلات هغه د لپاره آلات څنګه جوړ کړو او بیا هغه وسایل کوم سره کوم موجود دي د هغه نسیزونه کم کم جوړ کړو څنګه جوړ کړو کوم ځای کې خرڅ کړو څنګه خرڅ کړو دا عمل کړلې معاشي پالیسۍ سره دی د لپاره او بالکل اول نه پاکستان کې قرضې واخیستې شوې بالکل تاسو چې 1900 کله نه شروع کړي قرضې واخیستې شوې دلته یو قسمه یا دو درې قسمه ادارې مضبوط کړې شوې سیول بیوروکراسي او ملیشي بیوروکراسي دغه شان داسې تصور کړی شو داسې سوچ ورکړی شو یو اشرفیه طبقه جوړه شوه او داسې سوچ ورکړی شو چې ښی لاس ته هم زموږ دښمنان پراته دي ګس لاس ته هم زموږ دښمنان پراته دي مخې ته هم دي شاته
یو سیکیورټی سټیټ د وطن نه جوړ کړو
نو سیکیورټی سټیټ جوړ شو د وسلې کاروبار څخه لاړې د جنگ مېشت مخې
ته بخنه غواړم موږ سره پښتنې زیاتې دي وخت کم دی نو خادم صاحب تاسو خو خوي یو بلې پیغلې ته بور شو چې هغه څوي او څه پښتنې لري تاسو نه
زمانم ناجی پروین دے اور زما تعلق باجوڑ ایجنسی نے دے اور وہ اسلام آباد کی اسے تمام بس جی بکا خدا گواڑو جی کم لیڈر جی کم جو چینج امراضی پاکستان کے اگر دا سی جی کم پاکستان دا نیشنل انٹرسٹ دا پائی جی سورم لیڈرز را گرے دی اوی موسٹلی خپل انٹرسٹ تا یا خپل فیملی تا یا خپل کاروبار تا امپورٹنس ور کرے دے عمران خان دے بارے کے مونگا لگ مونږ ته ډیفرنٹ کارا شو نو ځکه زه خو عمران خان سپورٹ کوم او که عمران خان نه ملي زه بس داسې پرسن یا داسې لیډر به سپورٹ کوم چې کم نوی یا کم ته مونږ داسې چانس ورکړو چې هغه خپل انٹرسٹ نه زیات نیشنل انٹرسٹ ته توجه ورکړي پښتنه خو بس دکا دی چې زمونږ نور داسې سبجیکٹ دي لائک لیڈرشپ مینجمنٹ او داسې لائک زین یو کې اینسل کوم کنه نو هلته لیڈرشپ داسې ډېر پوسې دي زمونږ سٹیٹ کې همیشه لیڈرشپ دپاره strong background ya yo society paisa hai kuch hai pakare even ka nawjawan ya garmi khane se kam nave da
خادم صاحب دوی خبرې کې تاسو ورودلی وینئ نو دې مختصر
یو خبر پکې کې دا ده چې قیادت د سینوی قیادت د قیادت بنیادی تصور او تاریخ کې سړی وګوري کنه په هغه کې قیادتونه سماج په خپل منځ ترولي او هغه کې داسې قسمه خلک چې کوم دی خبره وکا دی داسې قسمه خلک چې هغه نوې سوچ لري د نظام تصور لري او د نظام لاندې پروسیسنګ جوړول شي چې هغه د نظام هغه تصور عملي کی او بیا د هغې لاندې انتظام څنګه په کار راوستی شي دغه چې کوم کوم ایریا یا کوم کوم فیلډ کې یا کوم کوم میدان کې هم دغه خلک مخې ته راځي هغه قیادت شکل جوړي په بالکل عمومي یا فوري طور باندې کوم کوم سیاسي ګوندونه مثلا کوم سیاسي ګوندونه چې د یو ځوان یا د یو پیغلې سیاسي نظریې سره یا د نظام تصور سره یا د پالیسۍ تصور سره یا بیا د پالیسۍ جوړولو عمل سره او بیا د انتظام عمل سره نزدېکت لري ذهني نزدېکت لري هغه کې شامل شي او که فرض که دغه ګوندونه نه مني ځان د پاره خپل ګوندونه جوړ کړي خو اول به داسې ممکنه نه دغه ویش سرکل چې کوم ډول موږ دایره خبیزه شیطانی چکر وایو هغه شیطانی چکر دا دی چې د ځان نه راوتل او د خپل ځان د پاره مخ کې تل خوایو کنه چې قومي مفادات یا نېشنل انټرست دا نېشنل انټرست به یا قومي مفادات د دې تاریخ به څوک کوي دا به څوک مخې ته راولي نېشنل انټرست څه دی دا نېشنل انټرست دا دی چې دلته د غربت ختم شي دلته د امیریت ختم شي دلته د اشرافیت ختم شي دلته د وسلو تقسیم شي شي دلته د ټول قانون پاکستان خپل ځان وګڼي کنه نېشنل انټرست دا دی چې موږ بمونه جوړو موږ خلکو سره دښمنۍ کوو موږ نور وطنونو کې جهاد کوو یا داسې
خادم صاحب دوی بل پښتنه دا کول او په اخره کې هغه خبرې لګي ګډې وډې شوې دوی هغه ځکه چې هغه سیګنل مسله ونه بل او پښتنه هغوی دا کول چې آیا په پاکستان کې نوی خلک مخې ته راتلی شي کنه د دې په خبره چې پاکستان کې خو هغه خلک مخې ته راځي یا ښه لیډر جوړیږي چې هغه سره پیسې وي د هغه سره فیملی بیک ګراوند ښه وي نو څه وایي تاسو چې نوی علاقان نوی ځوانان سیاست ته مخې راتلی شي کنه
ګورجی دو درې خبرې دي چې هغه ډېرې زیات مهمې دي یو خبره خدا ده چې ځوانان کا غل کان دي کې جن کوي دي هغه د اجتماعیت یا د ټولنیز ژوند یو تصور خو ولري دی باندې خو چې خبر شي چې د ټولنیز ژوند کې د معیشت د کلچر او د سیاست رول څه دی یا د هغه څه رول لوبوي او هغه څنګه په مخ کې ځي او هغه کې تشواله کم کم ځای کې راځي کله چې په دې خبر شي نو ظاهره خبره ده چې دی هغه غاړې ته به سفر شروع کی کوم غاړې ته چې موږ دې ادارتي حیثیت به سره جوړیږي یعنی د دغه قسمه تشوالی د ډکولو د پاره د ادارتي حواله باندې اجتماعي او ټولنیز مبارزه څنګه کېدی شي بیا درې خبره ده راځي چې آیا په موجوده ګوندونو کې داسې قسمه ګوندونه شته چې د منشور په حواله د عین په حواله او د رویه په حواله د دې نقطه نظر سره یا فکر سره نږدې دي نو خو هغه کې ګډون کی کدا سنوي نوزان لا سماجی تنظیمونه یا سیاسي تنظیمونه جوړ کی او په مخ کې لاړ شي او چې کم د دې سره په دې ټول وطن کې په دې ټول هیواد کې په دې ټول ملک کې چې کم د دې سره نږدې د فکر په حواله د تګلارې په حواله او د مبارزه په حواله نږدې تنظیمونه ګوندونه د اغي سره د اتحاد صورت په مخ کې اوسي نو قیادت چې څه توي کنه هغه د سماجی رشتو په نتیجه کې مخ ته راځي هغه د څه شی وینا چې د اسمان نه نازلېږي یا زر تر زره نتیجو ته ورسي نو د وګړو مبارزه غواړي او د درې قسم مرحلو نه به تیریږي نو الله به داسې کوي کلند پلند منزل ته رسیدل غواړي یا د نارو په حواله منزل ته رسیدل غواړي چې سبب راشي او درې میاشتې پس راشي او درې میاشتو کې به زه دا وکم او پنځه لس ورځو کې به دا وکم زما خیال ده چې دا ځوانان به د مایوسۍ سره بیا مخ کیږي
تاسو پروگرام اورید ځوانانو غو دی نن پروگرام کې په پاکستان کې کوم سیاسي بحران دی د ځوانانو کومې مسلې دی په خاص توګه د سیاست په اړه باندې په ملک کې د حکومتداري په اړه باندې د دوی څه پوښتنې دي هغه تاسو واوریدلې د ځوانانو به دغه جواب چې کوم دی کارپو خادم حسین ورکوي په اسلام آباد کې د غرنګي دوی لته کې دی د دوی جوړ نظر دی د پاکستان په قبایلی سیمو باندې د پاکستان چې کوم دننه څه کیسه مهمه حالات بدلیږي را بدلیږي په خاص توګه په ځوانانو په فعالیتونو باندې دوی ډیر جوړ نظر دی خادم سیبو تاسو موږ سره یو ور بیا د ټلیفون په کرخه نو که خو خمبی دی یو بل ځوان خبرې به هم وورو چې دوی سوال غواړي
حسن اقبال وزیر زمانوم دی د شمالي وزیرستان سیمه سره تعلق ساتم موجوده خو چې کوم راتلون کې خپل د خپل وطن خپل مستقبل څه کوم ګورم تور شپبوي او کله به سبا کېږي دا هیڅ غانسته چې کله به سبا کېږي حکومت تای راځي کله یو کله بل اوس عمران خان زمونږ د دې په صبح کې مونږ پراته یو پنجاب ته پیسې ورکړل دي مونږ آی ډی پی ته هیڅ هم ور نه کړل پنجاب دپاره پیسې وي مونږ آی ډی پی دپاره هیڅ هم نه بلکې تاسو د ووټینګ دپاره لاړ سی وي چې ډرون خلاف هغه احتجاج وشي صرف ووټینګ دپاره کېږي حقیقت نشته پکې بس لګیا ده یو پنجاب دپاره پرون راغی په سیلابونو پسې ګرځېدلو مونږ ته یې مخ هم راښکاره نه کړو راغی پوټو سټېشن یې وکړو واپس لاړو ایسته مونه تل خلک ته ایسته مونه کړ او داسې در په در ګرځي او زمونږ د سبا داسې تیار ده سبا به څه کېږي واپس دا ایډی پلیز دی هلته کورونا وران شوي دي چا ته بس ورکوي نه به ورکوي مطلب داسې آسه وران پراته دي ایسته مستقبل زمونږ نشته موجوده خو مونږ مستقبل ایسته هم نشته خادم حسین صاحب نه دا پوښتنه کوم چې مونږ مستقبل د ده په رایه کې څه شی دی مونږ ته به مخکې څه راکړ دا همیشه به مونږ قبایل د ټوپک سره مخامخ یو کچر د بر ټوپک کې دوه مونږ ته به تعلیم لاره هواره کیږي که نه به هواره کیږي حکومت مونږ د پر څه کوي که نه به کوي
خادم صاحب لګي شی به دې څه جواب ورکول غواړي دا اوریدونکو د زمنګ ملګری او د شمالي وزیرستان
دو درې مهمه خبرې پکار دي یو خو دا خبر پکار ده چې د جنوبي وزیرستان د دې سیمې ټول ځوانان او پیغلې هغه د خپل هنرونو چې هغه پکار راوستي شي هغه هنرونه د هغې د زیاتو لپاره مهنت پکار دي چونکې دا یو خبره ډېر زیاته مهمه دویمه خبره چې کوم مهمه ده هغه دا ده چې اجتماعي طور دې د داسې مسلو دپاره د آواز اوچتولو یا په خپله ګوندونو جوړ کړي یا د ګوندونو کې شامل شي او خپله خبره دې په مخې ته بوزي او بیا درېمه خبره دا ډېره زیات مهمه ده چې د آواز رسولو دپاره چې د کم سوچ او فکر ضرورت دی په هغه سوچ او فکر د ځان پوه کړي او چې کم خلک ګډوډۍ د دې موضوع کې پیدا کوي په هغې باندې سوال
وکړي ډېر مننه ستاسو نه خادم صاحب ټلیفون په کرښه اوسئ یو بل اوریدونکی دی او ځوان ده چې دوی څه پوښتنه لري څه ویل غواړي
زله مردان ته به سره تعلق ساتم زما خو دا سوچ ده چې یو حکومت خو راغلی دی اسی هم راغلی دی کنه او یو کار روان دی لکه ضرب اعظم په وزیرستان کې اپریشن روان دی طالبانو خلاف دلته زمونږ سیلاب راغلی دی خو نو په کار دی چې موږ یو ځای شو غونډ یو شو یو ملي قوت مظاهره وکړو دوی چې دی کنه د ملک د حالاتو ته نه ګوري او بس ټول چې دی کنه یو بل مخالفین شوي دي مخالفت کې راغلي دي او کله مارچ ته وځي او کله سکي او کله سکي نو دا سه کار نه پکار رجی راخو او سوپ چې حکومت مضبوطی او ملک مضبوطی نو هر څه تشته نو چې اوس حکومت او د ملک حالات او د عوامو حالات داسې دي نو مخ به پرمختګ څوک به کوي دا ته زبې دا پښتنه لرم چې دې حل به سره وځي اخره دې حل به سي او دا زمونږ د پاکستان چې دغه مستقبل به سي دین دې نه پس
خادم صاحب تاسو دې خبري اوریدلې دا ټول حق څه جواب ورکول غواړي چې سراتون کې به د پاکستان او د ځوانانو
پاکستان ځوانان په خصوصي توګه د سیاسي عمل باندې ځان خبر کی او د سیاسي نظامونو تجزیه وکي او څنګه ما ارزو کو په اجتماعي توګه د اغه د پاره د ګوندونو په شکل کې یا د ملي ګوندونو کې د شاملېدو په شکل کې خپل عملو کې دویم دا چې عمده غزوانان د معاشي ترقۍ لپاره اواز اوچت کړي او دریم دا چې هغه پالیسۍ کوم چې د معاشي ازادۍ یا د معاشي او سیاسي استحکام په ضد دي چې هغه د خارجي امور سره تعلق ساتي هغه دریم امور سره تعلق ساتي په اخري قانون اوچت کړي او د هغې قبله درست کړي په خپل هغې لپاره امر کړي زما خیال دی د پاکستان د ځوانانو او د دې سیمې د ځوانانو مستقبل روښانه دی
خادم صاحب ټلیفون په کرښه اوسئ یو بل اوریدونکی دی او ځوان د چدوی څخه پختن لري څه ویل غواړي
زمانو ما الله خان مومن دی او د پیښور سیمه سره تعلق ساتم نو ټول نه اول او لوبري خبر خدا څه دا چې نو شریف سوچ کوي د نوی روان الیکشن او عمران خان په دې وخت کې هغه د مستقبل سوچ کوي هغه د الیکشن څه دغه نشته زما خبر دا چې دا ایسته تاسو ګورئ 63 پلس دی هغه تاسو زره د چا مو منډوي خو سره دې د فارو چې دا روان چې کوم نسل روان دی دې سوین ترکیو کې اوس زره غلې ما دوبۍ ته دوبۍ کې به دې کوم چې زما ملک یم نه زما ملک کاروبار نه څه کوم دلته سره دې د وجه زما خاص په ورکو دا تاسو زما سره دا پوښتنه دا چې کله په خبر پاکستان کې د داسې مسله راشي لکه دا عمران خان په دې لري دا ټول سیاسي ګوندونه چې ګمدي دا یو دي شو عمران خان په تاسو زه به دې نه پوهیږم چې کله دوی پر خپل کې یو بل سره انتهایی زیات لانجې دي جګړې دي هغه نور خبر نه کوم ځکه ډېر به کې نه ځم چې کله د حق خبر راشي دا ټول دوی یو دي شي ول
خدیم حسین صاحب تاسو د دغه بل ځوان امان الله خان خبرې هم واورېدلې هغه وایي چې ټول سیاسي ګوندونه ولی دا مهال د عمران خان خلاف راټول شوي دي راځي شوي دي
د سیاسي ګوندونو مقصد او مدعا چې ښکاری هغه دا سینه چې د وزیر اعظم منتخب کړي سیاسي ګوندونو د پارلمان کې دننه ک وزیر اعظم استعفا ورکړي نو ګویا کې د پارلمان عدم اعتماد دی او پارلمان د ډېرې مودې د پاکستان کې د سیاسي مبارزې نه پس پارلیمان یو خبر په مخ کې وړي شي نو د دې ګوندونو داخله چې د پارلیمان په ذریعہ د قانون سازه او اداره سازه په ذریعہ او د شفافیت په ذریعہ خبر مخه تلل شي نو چې کوم لګ لګ بدلون راځي هغه د ارتقا په حواله پاکستان کې ډېر لوی بدلون راولي څنګه کاله پس تاسو ته ویل شي چې وسل وي کاله پس په پاکستان کې په رومي پردا سي وشو چې یو حکومت سیاسي حکومت منتخب حکومت خپل میت ورکړه بل عمر پورک مودې پورک او یو بل سیاسي حکومت ته منتخب حکومت ته حواله شو که اوس په دې مینس کې د مات شنو پارلمان او عدلیه او انتظامی سره سره د غیلان تړلې سمر اداري دي هغه به کمزوري شي او هغه سره به ملک ته زیان ورسي سیاسي عمل ته زیان ورسي او جمهوری عمل او آئینی عمل ته زیان ورسي د دې د وجنې هغه داسې غني چې د غیر جمهوری
ډېر مننه ستاسو نه خدم صاحب ټلیفون په کرښه اوسې یو بل اوریدونکی دی او ځوان د چې دوی څه پوښتنه لري څه ویل غواړي
پاکستان تغوی مردان تغوی ګنجي سره تعارف ساتم یو دی واخه موږ د عمران خان سره ولاړې ده چې عمران خان د کوم خبرې کې یو کم نظام دوم بمول کې روان دی دا ټیم کې دا هغه ټول بغلا د طریقې باندې کې نو شي پښې به بغلا نه باندې پښې به بغلا طریقې باندې او د دې خلاف لګې عمران خان راوته دي موږ یو چې موږ ټول د عمران خان سره ولاړې ټول د عمران خان سره ولاړې د دې ډاکټر صاحب نه هو موږ یو لګالو لګه اوس عمران خان تقریبا د یو میاشت پوره شو ولاده دې اوس پوره سری دا را ونه وته ریزلت نو څه بدلې لګا دې وخت کله درنه چې په دا ټیل شو لا دې بس هغه وزي عمران خان سیاست به ختمي کیو کنه
خادم شه به تاسو دوی خبري واردلې چې دا وای چې تاسو څه ګورئ چې د عمران او د قاضي چې دغه کم احتجاجي ناشته ده د حکومت پر ضد دا به تر کومه حد تر کومه وخت روان وي او څه ګورئ تاسو چې دې به څه نتیجې مخ ته راشي څه مثبت که څنګه
چې د کوم په ذریعه عمران خان او قادري انقلاب او بدلون او سیاسي اصلاح راولي یا راوستلو نارکۍ نو هغه سره ولاړ هغه خلک دي کوم چې عمدې نظام سره تړلي خلک دي لکه چودرین شو یا شیخ رشید شو یا جانگیر ترین شو یا شاه محمود قریشی شو نو دا سوال د خلکو د غاړې نه ډیر زیات مضبوط دی او د دې سوال جواب شاید لا دې سره موجود نه دی دغه یو سماجی فشار دی چې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک په خلکو موجود دی بیا درې مغټ فشار چې کم په دې دوه ګوندونو موجود دی هغه د پارلمان کې د ټولو ګوندونو یو خبره کول او د دې په ضد درېدل و سلورم چې کوم فشار موجود دی هغه د دې چې کوم خاموش اکثریت د خلکو ځکه چې د تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې او چونکی د حکومت اکثر وزیران کابینه او وزیر اعلی هغه په درنه کې مصروف دي نو هغه ته د کاروبار سلطنت یا تا سلطوري شي کاروبار حکومت د حکومت کاروبار ټپ ولړ دی اخی سره چې کوم خاموش اکثریت دی هغه ته ورسره د فشار کیږي او تاسو یې شي چې دې د انصاف د څنګه کوم مطلع روان دی هغه لګیا دی ماتیږي په دې د دې ایم ان ایز وغیرہ هغه ته د اختلاف لري نو هغه د وجنه هم د یو فشار موجود دی متخکاری چې دا ټول فشارونه به دې نتیجې ته ورسېږي چې د انصاف او عوامي پلتفارم لپاره یو ځمن لارې ته را روان قسم د کې رضا شي.
ډېر زیات مننه خادم صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او د غرنګې د ځوانانو پوښتنې تاسو ځواب کړي. یو جهان مننه تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. اردوونکو، تاسو د کارپو خادم حسین خبرې واورېدلې چې د پاکستان حالات دي او په خاص توګه چې کوم سیاسي حالات دي په پاکستان کې دا مهال روان دي، نو دوی دا خبرو کړه باید چې کوم ځوانان دي هغوی دا سوچ وکړي چې کوم سیاسي ګوند د دې لپاره ښه دی، او دغه رنګه دوی ته دا هم قتل پکار دي چې پاکستان کې څومره وسایل دي او دغه رنګه دغه وسایلو ته په کتو سره څومره ممکن نه دغه بدلون راوستل په پاکستان کې. او د دوی چې کومه مهمه خبره واغ دا و د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره چې دوی سره اوس موجوده څومره هم وسایل دي او څومره هم دوی تعلیمونه کړي دي هغه په کار راولي، او دوی له پکار دي چې په سیاسي ګوندونو کې ورداخل شي، ځان لپاره تنظیمونه جوړ کړي، د ځوانانو تنظیمونه جوړ کړي، خپلې مسلې خپل آواز چې کوم دی هغه نړۍ ته ورسي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړي، او په راتلونکي بل خبرونه د ځوانانو غکه به په یو بل موضوع